با شما است. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نیمی صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداروي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 15 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه څلور سایټونه ویجاړ کړي چې لکبله دغه کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکی سلاکار عطا محمد یاری پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
نه څلور سایټونه په د ورستیو کې د انتخاباتو نو ورسته د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ول سی وازی د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان او بل شبکې د څوارلس سایټونه دي غوښتل لمن زتللې.
شغله یاری هم درزوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلواله مخالفانو حمله لیوی خو عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي، او لبل خو د دغه شبکو د خدماتو به الوروي د هری پایې د ویجاړې دول کبل مخابراتي شرکتونه له سلویج زره تر یو لک ډالرو پوری تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای پولیسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولي دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم مستول ډلې داعش ته زمينه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفون کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابول غایت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه، خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید د اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار باید پر اسلامی دولت سختریز ډلې فشار جاری وساتل شي څو بیرته سر راپورته نه کړي. د شاغلی ماتیس بشپړه مرکه نرخ پریږي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوي بې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دوغه دو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراینه د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګونده د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د روان خبرونې په دوام کې را سره واوري. د مشانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مسله د موږ د عمومي جلسې د تاقب ورځې یک شنبه او سه شنبه د پاګه ورځې باندې کېږي. سپاس موږ غونډه د زبال ساتمن رسول شو.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي، یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې او په کندهار کې مخنیوي وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی ما، هر درد ته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس به ته بینوارستنی.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره ربشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د مشانه جرګې یو شمیر غړیو په ورسیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتک په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریار پر ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسونه وضاحت غوښتی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني اړخه داسې لیدنې او کتنې هیڅ ستونزه نه لري، خو سناتورې ګلالۍ نورساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات فرشتې جلالزی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالۍ نور ساپۍ وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. میرمن ساپۍ پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پښتني وړ دي.
زمنګ عمومي جلسې د تاقب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورځ باندې کیږي سبا زمنګ عمومي غونډه د زبال ساتمن د سوال پوښتنه هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادې بیا هغه رسمن مکتوب کیږي ادارې ته لیږدل کیږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلی غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11 پر ټویټر لیکلی نه پوهیږم چې د کوم پروتوکول مخې دا کار شوی کمیسون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني و.
در قانون انتخابات تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخه هیڅ سونه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خوالی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد ورده. د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا عبدالله ویل د نه پوهیږي چې ولې باید د داسې معمولی مسلې په وړاندې دومره جدي خبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر مونږ ته د منلو وړ نه ده یار چې ما باندې کې وشو چې د نورو وادونو سفیران هم ځان کېږي کمیشن نه عملته په توپیر سیږي. مونږ ته ایران او پاکستان دوی وادونه دي تاسفانه مونږ ته نه خاطر نه لرو په مونږ په ډیرو مسایلو کې اساس مونږ مخالفین سره دی اړیکې لري هغه لپاره هیڅ اقنه لري شي تر څو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او دغه د مشر سره وګوري. ما په نظر ګرچې نورې وادونه کوي اما هغه مونږ ته د دیموکراسي د ټینګولو لپاره مرسته کوي، مادي مرسته کوي، معنوي مرسته کوي. هغه څوک چې مرسته کوي زه به هغې ته حق ورکړم. اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو په ورستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي خو هغه نه دي توانېدلې. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څار نه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهیږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اته بجیا او 14 دقیقې شوې. د کندهار ځوانانو په مشهد د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللی د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکی وګړو مرجوب لیته پام وساتي او اوربندي وکوي. دوی په یو اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم غوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره په افغانستان یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمينه برابر کړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب حبيبزي راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپ کېدو او وجل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه خلاص پس شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مدعیس هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال د ننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند ترسره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې معترضان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
وام بریدل چې د کندهار ځوانانو په مشهي د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللی دي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلو ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو زمینه په افغانستان کې دننه یا په یو بل هیواد کې برابره کړي. له بلې خوا په کنر په کندهار کې امنیتي ځواکونو یو ماشوم چې په هلمند کې برمتګرو تښتولی و او د ولایت بیولی و موندلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ.
دا د کندهار د چارواکو لخوا خپلې کورنۍ ته د اتکل نور الله د سپارلو مراسم دي. نوموړي څو ورځې وړاندې انسان تښتونکو د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر کلي کې تښتولی وو او وروسته یې کندهار ته را انتقال کړی چې دوې ورځې مخکې د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وژغورل سو او تښتونکي ونیول سول. د دغه ماشوم د تښتونې په تور دوی میرمنې او دوه سړي نیول سوي. دوی رسنۍ ته وویل چې د ماشوم په بدل کې د ماشوم له کورنۍ څخه د 15 لک افغانۍ غوښتنه کړې وه.
د څلور ورځې مخکې مازدیګر و بره مې سودا ډېره ځینې واخیستله. ما زه ځم مریضان بیا هم کندهار بره ده راته په فور مې ځینې اخیستله. بره راته ویل ول که ته چېرې ځې کندهار ته مریضان بیا زه هم درسره ځم. هما صحیح ده خبره ما ته ول ول داسې کوچنی دی دا رقم پیسې به درکړم یو د نمبر سایکل به درته رانیسم مریضان به هم دغسې ماسې ته خالي دا که درته وکړه کوچنی د ځان سره د اجزا د ځان سره او د اجزا چې مریضان چې ته بیا دغه راواخله غره به بس ما ته هم مشکل نه جوړېږي ول تاسې ته به هم مشکل نه جوړېږي.
زه مخکې مریض وم وختي کې هم زه راتلم ډاکټر ته دوا مې کول نو بره زه نه یم خبره نه راته ویل چې دوست نه دي چې زه خپل د وراره سره روان شولم. بیا دا کوچنی و د سړی په موټر کې وبره بیا ویل ول ته واچ دا زما وراره دی.
په عینی باغ کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې تر پخوا کمې سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي چې د امنیتي ځواکونو کشفي معلومات د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې کمې او له وخت مخکې د پیښو مخنیوی وسي.
ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپل کشف او استخباراتي معلوماتو په مټ باندې توانېدلی دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوي وسو، خو په کندهار کې داسې ډېرې پیښې دي چې هغه مخکې له دې چې پیښ شي کشف او استخباراتي ارګانونه پر هغوی توانېږي د هغوی مخکې له مخکې مخنیوی کوي.
په کندهار کې تر دې مخکې هم یو شمېر انسان تښتونکي نیول شوي، خو د کندهار عام شاریان وایي چې د جرمونو مخنیوي هغه مهال ښه کېدای سي چې عدلي څانګې له مجرمینو سره قانوني چلند وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو شخل آزادی رادیو بری ساعت 8 بجه او 40 دقیقه دی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تا دې څنګه یو حقیقت سره اوریدلې مه هیروي. سپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر رسپانه کې د بنجامین ادمز لیکنه خبره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه په خوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبه ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېل شوه. د واشنگتن اگزامینر رسپانې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري، هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي، په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یوه میشت افغان اړه لیکنه خبره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1948 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. قیس دوه کلن و. د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هېواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 23 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د څلورو ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 15 تنه دی په راتلونکو 50 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د کونړ د کاراو ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره ده خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت لري چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له ځینو ځوانانو سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوې ما، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زمانو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستې ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیته بینوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي
خو دوه کاله مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډیرو کوشش مې کړی خو کوي څه وظیفه څه شی راته نه میلاویږي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته لري او واسطو والغه کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغ شوی یم. کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس ته ثبت نام کوو خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستې ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانانو ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیا او پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شولتر ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنه د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګه چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع او توده موضوع. د ترکیې پوځیانو تېره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه خپور کړه او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړه. د ملګرو ملتو اداره وایي کله راهیسې چې ترکیه په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي تر یو لک زیات انسانان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو ویلي حتی د بشري ناورین د پیښېدو امکان شته. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15مه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوي دي خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریه په نوم ځواکونه چې کوردانې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به یې پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راس العین ښار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي. د هغوی په وینا دا به د داعش هغو وسلوالو ته چې په زندانونو کې دي د تیښتې زمینه برابره کړي. د رپورټونو پر اساس د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونو له داعش سره د جګړې پر مهال د هغوی لس زره وسلوال اسیر کړي چې 2000 بهرني اتباع دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د عکسونو او نورو موضوعاتو در لیږلو لپاره بل اسانه لار دا چې زموږ ویب د فیسبوک پانه لایک کړئ او د مسیج لارې راوستوي. زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. که مو تر اوسه نه وی لایک کړی یا خوښه کړی اوس یې لایک کړئ. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی او دا هم د دې سات لړ خبرونه. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي چې لکبلې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولی دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ترامپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ترامپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختدریزه ډله به بیا فعاله شي. په بورکینا فاسو افریقایي هیواد کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودولف جیلانی دفاع وکړه. وسم دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو مخکې تر دې ستاسو پیغامونه لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نور احمد علی کوزای له هلمند لیکي د هلمند ولسونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو غشتون کړي او باید ژر تر ژره عملیات پیل شي ترڅو سقوط ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. خپلواک صافی د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي که افغان حکومت د جنرال سعادت له دندې لرې کړي دا به یې له ملت سره جفا وي ځکه چې جنرال سعادت یو با استعداده جنرال دی. فهم زابلی د زابل څخه لیکي پرون هغه کسان چې د برق د خادود د الوزولو په تور نیول شوي وو باید سخت جرمانه شي او نورو ته عبرت شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا پیل شي طالبان او حکومت به اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي خدای دې وکړي چې زموږ پر افغانستان باندې رحم وشي او جنگ پای ته ورسیږي. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلی سړک بیرته کنډو کبر شوی دی خو دولت ورته پاملرنه نه کوي. دا پیغام د سمیع الله حلیمی تندر دی.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
داونه د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د عمر په یو برخه کې د مختلفو عواملو له کبله له ښوونځي پاتې شوي دي او لیک لوست نشي کولی. دوی څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟
ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچي چې زه څلورش کلن یم یا شل کلن یم، د دې نور څه باید زده کړې ونه کوم.
ولې ځینې ځوانان بهانې کوي او بیرته زده کړې نه پیلوي؟
کوشش کوم چې درس وایم چې موقع په لاس راسي.
او له زده کړو پاتې شوي ځوانان بیرته زده کړو ته په راګرځېدو سره کومو خبرو ته باید پام وکړي چې زده کړې په درد وخوري؟
دوی باید غیر حاضري ونه کړي، کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه ناجیه ساپې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم دي چې د عمر په یوه برخه کې له ښوونځي پاتې شوي دي. بیلابیل عوامل سبب شوي چې دوی د ماشومتوب په عمر کې زده کړو ته شا کړي او اوس چې ځوانان شوي او په نورو چارو مصروف دي، دا دې ارمان کوي چې کاش هغه وخت خپل زده کړې نه وای پریښي. په دوی کې ډیر کم داسې ځوانان پیدا کیږي چې بیرته د سواد زده کړو کورسونو یا ښوونځیو ته ورځي او د خپلو نیمګړو زده کړو د تکمیل هڅه کوي. خو ډیرې په دې خاطر چې نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي، بیا نو باسواده کیدل یو هغه خوب ورته ښکاري چې عملي کول یې ناممکن یا ډیر سخت وي. د غزنی اوسیدونکی محمد اسماعیل هغه ځوان دی چې له ښوونځي د اقتصادي ستونزو له کبله پاتې شوی، خو اوس وایي چې بیا پیلولو ته یې وخت نه دی پیدا کړی.
چې څو تم کومه بس پلار مل چې نن به کار شروع وو. خیر اوسم کوشش کوم چې درس وایم چې موقف لاس راسي.
امیر خان بل هغه ځوان دی چې ښوونځی پریخی. هغه وایي نور ملګری یې له پوهنتونونو فارغ دي او دی د ځان لپاره د زده کړو وخت تیر شوی بولي.
نورې مې جنجالونه کولو، بس مکتب مې خوښه کړه، نوی کار مې شروع کړ، په یو وخت کې نه پیادم ولا مو کم راته برابر اسوله خواتی بیا خوان نه راکول. سه اول وار جنو وطن بیا خوان نه راکول. ما مرګر ډیر مخ تکللی وله سیمال شاب سر شروع کړی وله کنه دا کورس به می شروع کو یو څوبه می زده کو بیا به می پری خودل. سیما هغه وخت درس ویلای وای دی ما اوس مرګر ټول پانتون کی دی پانتون وای زه اوس نن وای کار کوم. هغه ټول یو وظیفه یو دغه کوي، خو موږ دغه نن وای کار کوو، خو تر موږ ډیر وساده موږ ډیر ستړي یو.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل نوراجان بهیر وایي په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو ځانګړی عمر ټاکل شوی دی چې کله هغه عمر څخه څوک واوړي بیا نو په ګرانه بیرته زده کړو ته راګرځي.
دوی فکر کوي چې الف بابا د هغو ماشومانو کار وي چې هغه نوی نوی له کوره راوځي، خو داسې نه ده. لکه یو عالم وایي چې هیڅ وخت ناوخته نه دی د زده کړو په برخه کې. نو دوی باید په دې فکر وکړي چې هر کله دوی ته یو مقام مسایده شوه، د هر څومره زده کړې مقام مسایده شوه، هغه وخت کې باید دوی ښوونځي ته لاړ شي، دوی زده کړې وکړي. په دې وروستیو کې له خمر غزنی هغه کسان چې په لوی عمر کې له ښوونځي فارغېږي یا له پوهنتونه فارغېږي د هغوی تقدیر کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی همدغه سن یا د دوی د قد هغه لوړوالی له نورو ماشومانو نه دوی فکر کوي چې دغه د مکتب لومړني کلونه چې دي دا یوازې د ماشومانو لپاره دي، ټول لیسه دوره د ماشومانو لپاره ده. دوی په لویوالي کې زړه نخه کوي، خو ځینې داسې پروګرامونه کېدای شي چې هغه د دغو خلکو لپاره وي چې پخوا هم حکومتونه لرل د لیک لوست زده کړه. او دلته په کورنیو کې هم کمپاین وشي، په تعلیمي ادارو کې هم کمپاین وشي چې خلک خپل عمر ته ونه ګوري بلکې هغې مقې ته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي هغه وخت په زده کړه ولګوي.
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس نه زده کې د ځکه یې ښوونځی پریښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي. خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري.
نه مې زده کېده، دا بیخي ډېره غلطه خبره ده. اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړې وکړي. بیا دا مسله تر ډېره بریده حل کېږي دا چې نه مې زده کېږي. او کله چې مثلا ته وایې چې نه مې زده کېږي، نور که ته ځان هم ډېر هم ستړی کې بیا دې نه زده کېږي، ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو. موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو، د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو. او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي، د هغوی کومې لارښوونې دي، هغه تعقیب کړو.
د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې له ښوونځي پریښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی. هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پریښی و، خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري.
ما مخکې درس نه وایلای نه پیدلم چې درس څه شی دی. داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو یا آینده مو جوړه شي یا څه شی شو. فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه و اوس درس یایم، کوشش کوم چې درس ووایم. مخکې مې دا کورسونه مرسونه نه درس مې نه اوس کورسونه انګلیسي دی، املا دی، بس سبق وایم. تسمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی، ما تسمکات مې سبق وایم.
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي، دا دوی په منځ کې هم ډیرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي. د لوګر اوسیدونکي شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوي او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي، کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس لوستی وي.
کور کې دې له خپل ورور د باندې تحصیل کوي، د کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي کور کې وایي، او داسې دې ونه کې سي بیا موقتي درس وایي، داسې دې وکړي سي دوامداره درس دي وایي او ځان یو چیرته ورسي سي نه سي لنډه موده کې درس وایي، بیا یې تر خوسي کې داسې دې دوامداره وایي سي او ښه شی استفاده ترې وکولی سي. که خپل مشکل وکولی سي صرف کې مثلا کوم جي ته ځي لوحه یې مخته راځي یا کوم بل شی، هماغه خو توانایي ولري سي هماغه ووایي، نو دا ښه ده سي بیا یې کور کې کوشش وکړي.
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو ښوونیز مرکز لري. دای وای ډیر ځوانان ورته راځي او لالف بینی ولی تر نورو ډیرو کتابونو تدریس ورته کوي. هغه زیاتوي که ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته ګټورې تمام شي، په کار ده چې په جدي او دوامدار ډول یې تعقیب کړي.
ځوانانو خو یوازینی کار چې دوی باید وکړي خپله باید کوښښ وکړي، فکر وکړي. دوی باید مثلا ډیر زیات اندازه کوښښ وکړي او له داسې چا سره اړیکه وساتي چې هغوی تعلیم کړی وي، او د استادانو خبره تر ډیره په نظر کې ونیسي. دوی باید غیر حاضري ونه کې کوم شانسي استاد کورنۍ دنده ورکړی ده او کوم درسونه سي وایي، هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي. یا داسې یو څوک دوی ځان ته وساتي، کوم درسونه چې دوی ویل دي هغوی یو څوک شاګرد ولري په کور کې ماشومان دي، بیرته پر هغوی باندې تطبیق کړي چې دوی د یو استاد په حیث باندې ځان وبولي. بیا دوی په خپله یو د تشویق لاره پیدا کوي چې زه باید وکولای شم چې چا ته مې ګټه ورسیږي او په راتلونکي کې په خپله هم یو څه زده کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
هغه ځوانان چې زده کړې ترې پاتې شوې دي څنګه کولی شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟ هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولی شي؟ او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو د موینیت له مشاور عبدالحمید حسان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
حسان صاحب، یو شمېر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا دې درس ووایي.
د دې لپاره چې دوی راسي دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسیږي، او په دې کې یو غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دوی پورې ورسول سي، او تر څنګ یې دغه پر زده کړو باندې باور ډېره لویه مسله ده. یعنی کوم کسان چې له ښوونځي له پانتونه فارغېږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینې برابر کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې پخپله پیدا کړي، او بیا هغه ځوانان چې دوی فعلاً له زده کړو څخه د باندې دي، که د دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعاً چې سیستم ته داخلېږي. نو یوه انګیزه په خپله له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزند دوی وست یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولای شي د خپلو هغو کارونو تر څنګ خپلو زده کړو ته هم په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نه سي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات فلیکسیبل پروګرامونه په نظر کې ورته نیولي دي. دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې ورته جوړ کړي دي، دوی راغواړو او په ډېر کم وخت، یعنې په ورځ کې ضرورنه ده څلور ساعته لمس کینې، دا هم ضرورنه ده چې موږ دوی ته د یو ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خو دا ده چې یو څوک د نور اهداف تر څنګ دا ده چې هغه په یو ملي روحي او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لري کار کړی دی، نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسیږي، هغه هم په چټکه توګه لګ. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګي دوی پورته بیایو. د پروګرام په پای کې موږ دوی ته ولسم سند ورکو لګ دې پښتنه وو کې ممکن دې د دوستا شاګردي پروګرام وو د دوستا شاګردي پروګرام پښتنه دې وو کې په کې به دې ټول ارتاوی کاغه کار دې کاغذ تکړه دې جواب شه او دې به سند هم ترلاسه
او رسته پښتنه دا کوم هغه ځوانان چې راځي سره لدې چې نظم ټولنه کې دا یو سوچ ته چې زدا کړته عمر ټاکله یعنی او درس کلن کسته دا خنه بولی ټولنه چې هغه د لاړ شي خوانځي ته درس وي خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم خوانځي او ته زدا کړي کوي نو دوی چې کله زدا کړي پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا د پروسه ورته ګټوره تمام شي او کله چې دوی لدې خوانځي فارغيږي یو څه زدا کړي وي کوم خبره ته باید پام وکړي
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دی خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې چې کته ټول عمر زده کړې ونه کوي تل د کاروانه شاته پاتې کیږي هغه پوهه یا هغه پیچلتیا چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده هغه یوازې پر دې نه کوي چې ما تر لسم ټولګي ویلی دی یا مې لیسانس ترلاسه کړی دی او نور یا مې عمر تر یو ځای رسېدلی نور زده کړې نه کوم نو دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام عمر زده کړو باندې باور پیدا کړي او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي دی حل لاره ده ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچو چې زه څلورش کلن یم یا شل کلن یم د دې نور څه باید زده کړي ونه کوم په خصوصي سکتور کې پرایویټ سکتور کې هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پرمخ لاړ شي مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري بلکې تر څنګ یې ټول عمر کورسونه ته ولاړ شي زده کړې وکوي نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته یې ورکړي او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي د خپل کار د خپل ژوند او د دوی پر عاید باندې مثبت اغېز لري
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي تر بیا مو په پاک الله سپارم خو وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلی او سلامونه په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانه سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړه د کارونه څومره پرمختللي څو مشکلات شته او څه پرمختګونه ډیره مننه میرمن نورستانه کوم ودان
سلامت اوسې جناب شفق صبر کله راشه تاسو نه مننه کوم ودان
ما وختل مرکه په دې پوښتنه پیل کوم چې کارونه د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه
او ډیره مننه زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي تر اوسه پوری د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلی دي دواړه تالي سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنټر خپل کارونه په مختلفو شفتونو کې سر تر رسوي اندش پیتر نیمه شپه پورې دلته کار جریان لري د فزیکی ډیټا سنټر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری ان شاء الله شروع کیږي او د ډیجیټلی ډیټا سنټر یو ویژه محله خلاص دي او په بایومټریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته په هغه کې لږه ستونزه موجوده و
همدغه ستونزه په اړه ما غوښتل پوښتنه وکم ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی آیا دا خبره رښتیا ده
سیستم خو نه دی هک شوی اما یو لږه ستونزه تاسو پیږی چې دا ټکنالوژي بعضی وخت کې یو تخنیکی مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو نو هغه سی یو ستونزه و بیا موږ د درملو کمغه انجینران چې د مخه دلته تشریف راوړو هغه پرون را ورسیدل او ما کله چی هوایی ډګر کې خکته شول د مغی زینې تشریف را وړم دلته کمیسون ته او فعلاً عملاً په ما تخنیکی برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه لمنځه لاړ
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه دا تر کوم حد د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولای سي او په مهالویش باندې
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار بر لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري ځکه چې تاسو پیږئ چې یو ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار هغه راستن په وشتم د میزان باندې تاثیر لري نو دغه تاثیرات شته دی نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي ځکه اوس کار ډیر داونو یا دا چې بتی او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقیصه بدي ورفکی انشاءالله کار به پیل شي اما د چې یو ورځ یو نیم ورځ سره دی او کار نو ورسته پات کیږي تاسو پیږي چې د وخت او د ټایم لاین نگانه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري
حتمن تاسو درملو کمپنی سره قرارداد لري د قرارداد او تړون مخې سره کار کوي آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر سیوي کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دا مشکل حل کی
او بلی زمونږ یو د غختونو نام دا و تاسو پیږي چې په تیرو ټاکونو کې هم چې زمونږ ټیمونه نو موږ نو یعنی پر ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوه او تاسو پیږی چې دی بیا منوال ته اشاره وکړه لاړل او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته دا زمونږ فقط بایومټریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وی چې کدل تستونزه پیدا کیږي با تاسو آنن راو رسیږي او هغه په خپل واده ودرېدل څنګه چې دل تستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځن راغی اما دی راو رسیدل
دا وقفه د سیدی وی ورځ یا ورځ وقفه وکړه
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې یوه بالی
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي
په سیستم باندې کار لا روان دی هغه ته انتقال لا هم د سرعت نه لري خو دی موږ ته د اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده ما کار لري هغه هر بخښنو کې چې باید دی او کارو کې په هغه باندې مصروف دي کار کوي او ان شاء الله دا نقصه به زر تر زر رفه شي او کله چې دا رفه کیږي تابان ګړندی توپ کې ډیر راځي
د ټکنالوژي له نظر کله ځینې حمله و د ځینې سایبری حمله د شان خبرې کیږي څومره تاسو اطمینان لري چې تاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حمله لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر د امنیتي د دې لپاره یعنی چې کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي ان شاء الله تر اوسه هم نه دی راغلی
لکه په شفافیت تو غیګو شفافیت په انتخاباتو کې هغه سید چټول پټینګار کی ام خپل کمیسیون مخ کې ویل دي ام کاندیدان پټینګار کی او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چستا سو کار روان دي څنګه ده
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاف صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږه پروسه ټوله بایومټریک پروسه ده وټرلس موجودو درسته ده چې د ټاکونو په ورځ بلې ګستونځي وي هغه ستونزه په دې کې نو موږ تخویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډیره موافقه و چون زمونږ په مدیریت کې شوی الته هیڅ ستونزه په دې حساب نه و پیښه شوې څوک لاړ شي یا نوم نه یا کوم مشکل پکې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضی ستونزي پکې وي یا د چانو په ډیوایس کې ولست کې نه ولست کې ډیوایس کې نو هغه د پخوانی کمیسون ستونزه و چې په ټرلس کې موجوده و موږ د هغه لپاره د یا ټاکونو په ورځ د فتنې او فیصله وکړه د غستون زبل منځ ویوړله او فیلن دغه هغه پاری وخت کې حل شو او هغه سټاپ چې لګیدل او د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمون کارمندان مجبور او چې هغه مقرره مراد کړی هغه ورته موږ سہولت ورک ډیر په سرات سره خلکو خپل رائے بایومټریک استفاده کړلی
مېرمن نورستانه کوم رائے تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رائے دی کوم رائے شمیرل کیږي یا کوم رائے ته ډیر توجه کیږي
رائے ته چې ډیره توجه کیږي هغه تاسو پیږي چې د بایومټریک رائے دی بایومټریک رائے دی واغې ته ډیر زیات هغه کی توجه کیږي
خب خانم نورستانی رائے کې غیر بایومټریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست
پروسه پروسی بایومتریک هست انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و اوقدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستن و اوقدر نیست که فرض مثالی زیاد باشه مشکل در این بود که در لست اسمایشان بود در دیوایس نبود در دیوایس بود در لست نبود این نقصی و تر لست سابق بود ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم این مشکل مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود، اما در این هوتلیست بعضی مشکلات بود. با اساس فیصله او را چی کردیم؟ فیصله کردیم روز انتخابات، مردم زیاد شدن رای خود دادن، اونم رای بایومتریک است و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه. اما کتابا اون گرفته نمیشه، این محاسبه نمیشه، اما رای بایومتریک طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما از و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینمی هست.
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است؟ برشان موقعی هست؟
همیشان شما میفهمید که در ایش وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت، حالی اونا در اونجا هستر، رای دخولی جدا داره، خروجی جدا داره، در اونم اونجا نظارت میکنن، یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن، عطا زوم میکنن، نزدیک میبینن، خودشان هم میبینن و در کنار از او برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا رو سکرین میه میخوانن، یاداش میکنن، میرن. هم از انگر اینا نظارت میکنن، هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی، هر دویشان میبینن. اگر مشکل باشد زمینه ملاقات ما برشان مساعد است، مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است. مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونها صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه؟
نه خیر، نه، در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لازم سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرا تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن، انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه را که مدیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقت قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما یه طور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسمی کنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم، ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همون خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه، اینمی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بلکل مرد.
دیره منو نکر والا
دا چی پټول پختنو د ځان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کیگی دارنا اے دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل دا چې په ټولو پښتنو د ځان ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی وی ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی دا چې په ټولو پښتنو د ځان ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی وی ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی